द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو بیا هم خراغلی نن جمعه د 2023 کال د اکتوبر د میاشې 15 نیټه ده چې د 1499 لمریز کال د تل میاشې له 1400 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د مخصوصن 11:30 بجې دي د ډیوا ریډیو په ورسې سهارانه خبری خبرونه کې مو زه فواد لامی کوربایم لمړی هم سر ټکی د ایکشن ایډ په نامه یو نړیواله مرستندوی مؤسسه وایي چې د پاکستان حکومت د ایکشن ایډ په ګډون 13 نړیوالو خیریه ادارو ته امر کړی چې له پاکستان دی ووځي تر اوسه د دې فیصلې وجه نه ده معلومه د امریکای د پوز مرکزی کمانډ مشر په پاکستان غاغو کړ چې د افغانستان جګړې کې دی له پاکستان د طالبانو دراتک مخه ونیسي جنرال جوزف ووتل وایي د افغانستان په سپات کې د پاکستان د لا زیاتو همکارۍ ته اړتیا ده او پر چین باندې د امریکا د حکومت لخوا نیوی لګیدلې الزامونه نائب صدر مایک پنس وایي چې چین په خپل مداخله سره غواړي امریکا کې د ترامپ پر ځای بل صدر واکمن شي ته اوس هم خبرونه د ایکشن ایډ په نامه یو مرستندوی سازمان وایي چې د پاکستان حکومت 13 نړیوالو مرستندوی ادارو ته امر کړی دی چې خپل کارونه دی په پاکستان کې ودروي او له هغه هیواد دی ووځي اکثره دغه مرستندوی ادارې د بشري حقونو پر مسایلو کار کوي خو له دې نه مخکې هم چې یوې ادارې ته د پاکستان نه د وتلو امر شوی وو هغه اداره د سرکار ضد اجنډا په درلودلو تورنه شوې وه ایکشن ایډ وایي چې دوی ته هم د پاکستان د داخله وزارت څخه نوټیس راغلی او بغیر له کوم دلیل څرګندولو ورته امر شوی چې له پاکستان دی ووځي د ایکشن ایډ مؤسسي مرکزی دفتر په جوهانسبورګ کې دی دا مؤسسه اکثره پر تعلیماتي چارو د غریبۍ د لمنځه وړلو او د بشري حقوقو پر چارو تمرکز کوي ایکشن ایډ په خپل بیان کې د پاکستان حکومت دا فیصله پر مدني ټولنې او د بشري حقوقو پر ادارو یو گزار بلل دی د امریکای د پوز د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووتل یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې پر افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره لا زیاته همکاري وکړي جنرال ووتل د زیارت په ورځ خبري اعلان ته وویل پاکستان ته پکار ده چې د هغه هیواد نه افغانستان ته د جنگ د پاره د تلونکو طالبانو مخه ونیسي او پرې نږدې چې په پاکستان کې پټ شوي طالب مشران خپل جنگیالو ته په افغانستان کې د جګړو امرونه صادر کړي د یو بل خبر له مخې د امریکای د دفاع وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې چې د زیارت په ورځ کوم امریکایي سرتیری ووژل شو هغه د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیاتو کې شامل وو د زیارت په ورځ په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ویلي وو چې یو امریکایي پوځي په جنگ کې وژل شوی خو نور جزئیات نه وو ورکړي بل پلو طالبانو ویلي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ځواکونو یو ټانک په ماین چاودلی دی خدا نه ده معلومه چې هغه امریکایي پوځي په همدې ټانک کې وژل شوی او کدا جلا پیښه ده په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر اوس 4000 ته رسیږي او د کال له پیله تر اوسه یې دا 1 پوځي دی چې وژل کیږي په امریکا کې روسلغه چې فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د سر محکمې د نومل شوی قاضي بریټ کاواناف په اړه خپل څېړنیز رپورت د زیارت په ورځ سنیټ ته وسپاره د سنیټ جمهوری غوښتونکو غړو داوه وکړه چې دغه رپورت د کاواناف په خلاف د جنسی آزار الزامونه نه تاییدوي نو له دې مخې د زر تر زره د هغه ټاکل کېدو ته د تایید رایه ورکړ شي د سنیټ د قضایی کمیټې مشر سنیټر چک ګراسلی یوې خبري غونډې ته وویل چې هیلمن دی په 48 ساعتونو کې به د سري محکمې نوې قاضي وټاکل شي خو بل پلو ډیموکراتانو د کاواناف له ټاکل کېدو سره خپل مخالفت نور هم پسې مضبوط کړی دی د اف بی آی دغه رپورټ یوازې سنیټرانو لوستی دی او نورو ته یې د لوستلو اجازه نشته د امریکای حکومت پر چین الزام لګولی چې غنی د امریکای د سیاسي نظام د هدف نیولو لپاره هڅه کوي چې د ترامپ انتظامیه ته تاوان ورسیږي د امریکای نائب صدر مایک پنس د زیارت په ورځ وویل چې چین غواړي په امریکا کې یو بل صدر واک ته ورسیږي پنس په خپلو دغو خبرو چین باندې د امریکا په ډیموکراسۍ کې د لاسوهنې تور ولګاوه. یوه اونۍ وړاندې هم صدر ترامپ د چین حکومت په دې تورن کړی و چې ګنې د امریکې د کانګرس د سږکال په انتخاباتو کې د مداخلې کوشش کوي. بل پلو د صدر ترامپ مرستیال مایک پنس په خپلو تازه خبرو کې د چین کمونیست ګوند په دې تورن کړ چې امریکایي بزنسونو د فلم جوړولو کمپنیو پوهنتونونو ټینک ټانکونو دانشورانو خبریالانو او ځایی او قومي چارواکو ته نامونه ورکوي یا پرې فشار راوړي. امریکا غږ یا وایس آف امریکا د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د دغې نشراتي ادارې د هوسه ژبې د څانګې له نیمایي زیات کارکوونکي یا له دندې شړلي او یا هم د شړلو وړاندیز یې کړی دی. دا فیصله وروسته لغه وشوه چې د یوې څېړنې په نتیجه کې دا معلومه شوه چې د وایس آف امریکا د هوسه څانګې ځینو کارکوونکو په ناقانون ډول په غربي افریقا کې له یو بهرني چارواکي پیسې اخیستې وي. د امریکا غږ هوسه څنګه د نایجیریا په شمول د غربي افریقا په 15 هیوادونو کې په هر هفته کې شاوخوا 40 میلیون اوریدونکو لري. د وایس آف امریکا مرشي اماندا بنت د زیارت پر اعلان وکړ چې د هوسه سرویس 15 کارکونکو له دندو وشړل او یې د شړلو رسمي وړاندیز وکړ. د امریکا غږ یا وایس آف امریکا د افریقا د څنګ کارکونکو وایي چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې ګنې د دغو وګړو لخوا د ناقانونه پیسو اخیستل دي. د امریکا غږ د خبرونو په ماهیت اثر کړی وی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مناوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. زه فواد لامیم او تاسو زموږ د امریکې له سرخار واشنگټن ډی سي څخه اورئ. اوس هم راځو تفصیلي خبری ریپورټونو ته. د اکشن 8 په نامه یو امدادي اداره وایي چې د پاکستان حکومت د اکشن 8 په شمول 13 نړیوالو خیریه مؤسسو ته امر کړی چې خپل کارونه د پټه ودروي او له پاکستان دی ووزي. د پاکستان د داخله وزارت څخه اکشن 8 ته په یو لیګل شوی خط کې ویل شوی چې هغه اداره دی په شپې تو ورځو کې د نن خپل کارونه ودروي. تر اوسه د دې فیصلې وجه نه ده معلومه شوی. نور حال پرې له نصیر کاکړ څخه وو.
د اکشن 8 نومي یو خیریه اداره وایي د پاکستان حکومت 13 نړیوال مرستندوی ادارو ته د خپل کارونو د تړلو او له هیواد څخه د وتلو امر کړی. د رويټرز خبري اداره د اکشن 8 پاکستان د مشر عبدالخالق لخلیوي چې دوی ته د کورنۍ چارو د وزارت لخوا دغه امر لیږل شوی خو د پریکړې علتونه پکې نه دی بیان کړي. خبري اداره وایي د بهرنیو مرستندوی ادارو په ضد د اسلام آباد دا تازه ګام دی او زیاتر ادارې د بشري حقوقو په ستونزو، تعلیم او غریبي د کمولو په برخو کې کار کوي. بلخوا د فرانس خبری ادارې AFP په خپل ریپورت کې ویلي چې یوازې اکشن 8 نومي ادارې ته د خپل مرستندوی عملیاتو د تړلو امر ورکول شوی. AFP وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اکشن 8 ته ویلي چې خپل کارونه دی په دوو میاشتو کې وتړي. AFP دا کوي د کورنیو چارو د وزارت دغه لیکي ترلاسه کړی دی. د پاکستان د داخله وزارت لخوا په سملاسي توګه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. پاکستان تیر کال هم له هغه وروسته اکشن 8 ته د هیواد پرېښودلو امر کړی و کله چې د نړیوالو NGOs لپاره د نوي قانون لاندې د رجستریشن لپاره یې خواست رد کړل سو، خو دغه ډلې بیا اپیل وکړ. دغه اپیل هم رد کړل سو او د تیرې چهارشنبې پر ورځ په یوه لیک کې اکشن 8 ته ویل سوي چې د بیا رجستریشن لپاره په شپږو میاشتو کې خواست ورکولی سي. دغه ډلې تازه نوټیس د مدني ټولنې په سازمانونو، پوهانو او ژورنالیستانو باندې د ورستیو بریدونو پرونا کې د اندېښنې وړ بللی. د اکشن 8 نړیوال سازمان مشر ادریانو کمپولینا په یو بیان کې ویلي دوی د آینده ګام په اړه قانوني مشوره اخلي او په ورته وخت کې و خپلو مامورینو او همکارانو ته چې په میدان کې دي مرستې رسوي. د اف پی خبری اداره د پاکستان د نړیوالو موسسو د ائتلاف د یو چارواکي لخلې وای ولس نوري نړیوالې مرستندوی ادارې هم دا ویر لري چې د اکشن 8 په ډول اقدام سره به مخ سي. په 2015 کال کې پاکستان ټولو خارجي مرستندوی ادارو او د بشري حقوقو موسسو ته ویلي چې له حکومت سره د ځان بیا رجستر کی چې د هغوی د عملیاتو پراخي څارنې ته لاره هواره سي. په پاکستان کې د نړیوالو خیریو ادارو په اړه په وروستیو کلونو کې شکونه ډېر زیات شوي. په 2012 کال کې پاکستانی استخباراتو د سیف د چلډرن نومې یوې مرستندوی ادارې په اړه ریپورت کې دغه اداره د اسامه بن لادن د مندلو په اړه د سی آی ای له هڅو سره تړلې وه، خو سیف د چلډرن تل دا تورونه رد کړي چې له سی آی ای یا ډاکټر شکیل افریدی سره یې څه تماس دی. خو له دغه تورونو رابرسېره کېدو وروسته د خیریه ادارې خارجي مامورین پاکستان پرېښودلو ته مجبور سو.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
خراغلی د امریکای د پوز یو جکپوري جنرال پر پاکستان یو ځل بیا غه کړی چې په افغانستان کې د جګړې د ختمیدو لپاره همکاري زیاته کړي. جنرال جوزف ووتل چې په ټول منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو څارنه کوي، د زیارت په ورځ خبر اعلانو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان سره د پولي په اوږدو کې د طالبانو د تګ راتګ مخه ونیسي او دننه پاکستان کې هم پر طالب مشرانو فشار راوړي. جنرال ووتل د خپلو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي حالاتو په هکله هم معلومات ورکړل. جزئیات یې له محمد عالمگیر څخه واوري.
په افغانستان کې د امریکایي فوجونو مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووتل ویلي د پاکستان څخه غواړي چې د دوی په خوره د افغان طالبانو مشر تابا په افغانستان کې طالبانو سره رابطو ته پرېږ نږدي. امریکا ته خپل لس ورځو په دوره کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ورځ د امریکا پیس انسټیټیوټ سیډنیز مرکز کې د خپلې وینا په مرحال د امریکا سیاسي او فوجي مشرانو ته چیلنج ورکړو چې پاکستان کې د ترهګرو یوه اډه په ګوته کړي. د شاه محمود قریشي په وینا په تیر دوو کالو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ډېر پرمختګ کړی او اوس ترهګر د دوی په خاوره اډې نه لري. خارجه وزیر زیاته کړه د افغان شخړې سیاسي حل لپاره پاکستان خپل ځان ډېر بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا د فوجونو مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووتل وایي په دې کې شک نشته چې پاکستان افغان پولیس سره خوا کې د ترهګرو پر ضد کاروایان کړي.
There is no doubt and we've acknowledged this that Pakistan has conducted operations in their country to
موږ دا خبره پاکستان سره منلې ده چې پاکستان افغان پولیس سره خوا کې د ترهګر تنظیمونو ماتول لپاره فوجي عملیات کړي، خو زموږ د سیمې جایزې تر مخه پاکستان کې اوس هم ترهګر موجودګي لري. موږ غواړو چې پاکستان د دوی پر ضد قلار نشي.
And we need them to continue to do that.
There was Peace Institute سرنیز مرکز کې د خپل وینا په وخت پاکستان خارجه وزیر ویلی چې افغانستان امن د پاکستان ثبات پورې تړلې دی او دا چې اوس افغان شخړه کې نور قوتونه هم برخه اغسته، نو هر چا له خپل ځمواري پیجندل پکار دی. د په وینا پاکستان په افغانستان طالبانو باندې دا وخت د وړاندې په شان اغیز نه لري، خو دوی مذاکرات ته تیارول لپاره به هر ممکن هڅه کوي. جنرال ووتل وایي پاکستان په طالبانو اوس هم اغیز لري او د دوی مشران دې ته مجبورول شي چې پر فشار پر راولي چې دوی خبرو ته کینوي.
And they need to use their influence with the Taliban to force the Taliban leadership to come to the table. And they can do this. They can put pressure on them to do this.
امریکا ټرمپ انتظامیه د ایشیا لپاره خپل نوې تګلارې په محل یو مرکزی نقطه طالبان مذاکرات ته کانې کول اخو دی. او د لړکی د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد هم مامور کړی دی. امریکا ته په دوره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکایي چارواکو څخه غوښتلی وو چې خاغلی خلیلزاد د پاکستان په اړه خپل نظر څرګندونو کې محتاط وسی. خاغلی خلیلزاد د خصوصي استاذ زمواري سمبالول وړاندې د واشنگتن څخه غوښتلی وو چې افغانستان کې د مداخلت پر سر د پاکستان ترهګر ریاستو ګرځوي. د پاکستان خارجه وزیر وای پاکستانیانو ته د زلمی خلیلزاد بیانونه یاد دي او هم دې لعمله د خصوصي استازي جوړېدو ته پاکستان رویه ډیره مثبت نه و. پیس انسټیټیوټ کې د خبرو په وخت شاه محمود قریشي ویل هغه یعنی زلمی خلیلزاد ته نوې رول سپارل شوی، نو زه هیله لرم او دا بترینه وغواړم چې پاکستان په اړه رائے جوړولو کې دې محتاط اوسي. د یو عادي وګړي په هیڅ چې څوک څو غواړي ویل شي، خو د یو چارواکي په هیڅ په کار د چې انسان ذمہوار اوسي او د صبر نه کار واخلي. زلمی خلیلزاد دا محال د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو په خاطر افغانستان، پاکستان، قطر، عرب اماراتو او سعودي عرب ته په دوره دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو هم خپل پاکستانی سیال سره د لیدو کاتو وروستو پاکستان څخه طالبان خبرو ته تیارولو غوښتنه کړې وه. جنرل جوزف ووتل وای د پاکستان فوزي مشرانو څخه هم وار په وار غوښتلي چې ترهګر عناصرو پر ضد د قلار نه کینی او افغانستان کې تشدد کمولو کې د ائتلافیانو کومک وکړي. دوی دا کار داسې کولی شي چې دا ممکنه کړي چې د پاکستان په خوره طالب مشرتابو لخوا جنګیالو ته اشاره او حکمونه راونه رسي. دوی یعنی پاکستان فوج له پکار ده چې دا یقیني کړي چې طالبان افغانستان او پاکستان ترمنځ په آزاده حرکت ونکړي شي چې امداد او تب تبابت واخلي. دوی پکار ده چې افغانستان کې د تشدد په کمولو کې زموږ کمک او همکاري وکړي. د جنرال ووتل تر مخه پاکستان په خپل خوره د ترهګرو خلاف ډیر ګامونه پورته کړي، خو کار یې لا ختم نه دی او موږ غواړو چې د طالبانو نقل او حرکت او درولو او د دوی مذاکراتو ته تیارولو کې پاکستان اوس هم زموږ کومک وکړي.
So I do acknowledge that they have done a lot in their own country, but there is more to do. And it is those specific areas right there where we are seeking their closest assistance.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او د مطبوعاتو په برخه کې نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب په ډان ورځپاڼې کې یو مطلب ته لنډه کتنه کړې چې امریکې ته د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د سفر په اکله چاپ شوې دي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په تیرو ورځو کې نیویارک کې د متحده قانونو د لوی اسمبلی کلیزه اجلاس کې د شاملېدو لپاره امریکې ته راغلی وو او په دې موقع د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو د سمولو په کوشش کې د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن سره هم ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداریه لیکلې ده. د ډان اخبار په اداریه کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د امریکې خپل همسنګ مایک پومپیو او د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن سره شوو ملاقاتونو ښکاري داسې لکه چې سخوان نه دی کړی، ځکه چې د دې ملاقاتونو نه پس شریک بیان یا څه اعلان نه دی جاری کړی شوی کوم چې عام طور سره جاری کیږي. د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو تیره میاشت د هندوستان په دوره د تلو په وخت پاکستان کې د خبرو اترو د پاره سو غنټو لا ایثار شوی وو، خو په نوی ډیلی کې د خبرو اترو نه پس د امریکې او د هندوستان په شریک بیان کې د پاکستان خلاف دستغې ژبې د استعمال نه معلومېده چې پاکستان کې د پومپیو زړه پورې خبرې نوې شوې. خو بیا هم د امریکې او د پاکستان د لوړ رتبه سرکاري چارواکو ترمنځ بیا بیا ملاقاتونه د دې حقیقت عکاسي کوي چې دواړه ملکونه په سیمه کې د خپلو مفاداتو د ترلاسه کولو مقصد صرف د خبرو اترو په ذریعه حاصلولی شي. تر سو چې د امریکې تعلق دی نو امریکا په دې خبره ټینګه ده چې پاکستان سره د امریکې تعلقاتو ته باید چې د افغانستان د حالاتو د چوکاټ دننه وکتی شي. ډان لیکي چې د روانې میاشتې یعنی د اکتوبر په 8 تاریخ به د امریکې په مشرۍ کې افغانستان کې د شروع کړي جنگ 19 کاله پوره شي. اداریه زیاتوي چې صدر ټرمپ د نه ختمیدونکي خارجي جنگونو مخالف دی. هر کله چې افغانستان کې د سولی او د امن د روغې په بابلا مزبزبه کې پروت دی، خو دی فطرتاً سولجو انسان دی او د دې قائل دی چې د افغانستان لانجه صرف د داسې خبرو اترو د لارې غوسېدی شي چې طالبانو له پکې څه سیاسي حیثیت ورکړی شي او خارجي فوجونو ته افغانستان نه په حیا عزت سره د وتو لار ورکړی شي. خو د امریکې د تیرو حکومتونو په شان د صدر ټرمپ حکومت هم په دې سیمه کې د خپلو یو شمیر مفاداتو په یقیني کولو کې پاتې راغلی دی. اگر که افغانستان کې د امن راوستو په عمل کې افغانستان، امریکا او پاکستان مرکزی حیثیت لري، ولې د روس، چین او هندوستان غوندې سیمایزو او نړیوالو طاقتونو باندې سترګې پټول هم ګرانه ده. خو په دې معامله کې امریکې چې د نورو ملکونو دپاره کومه پالیسي اختیار کړې ده، دی د افغانستان شخړه نوره زیاته ګنجلکه کړې ده. امریکې په ایران یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي دي او هندوستان ته نږدې کېدو ته نه پرېږدي. دغه شان چین سره تجارتي جنگ شروع کړی دی او روسیې د امریکې په انتخابونو کې د مداخلت کولو په تورونو ځان نه خفه کړی دی. په داسې حالاتو کې د دې ملکونو د ملګرتیا نه بغیر ټرمپ حکومت افغانستان کې د ښې ورځې مخ نشي لیدی. ڈان اخبار خپل اداریه په دې ختمه کړی دا چې پاکستان د تیرو سو کلونو راسي امریکای ته پیشکشونه کوي چې افغانستان کې د امن راوستو د پاره د خبرو اترو په وړاندې بوتلو کې ورسره د خپل وستوان مطابق منډی ته تیار دی. امریکای له پکار دی چې پاکستان باندې د سترګو راوخکو او د خپل دربولو په دې پاکستان نه کار واخلي.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا امریکا غږ ډیوا ریډیو ده. د امریکې نایب صدر مایک پینس په خپل یو تازه تقریر کې پر چین سخت گزارونه کړي او هغه هیواد یې په دې تورن کړي چې غنی غواړي د امریکې په داخلي سیاسي چارو کې لاسوهنه وکړي. مایک پینس د زیارت په ورځ وویل چې چین د نورو کارونو ترڅنګ خپل ځینی طالب العلمان هم امریکې ته د جاسوسۍ په مقصد راستوي. د رپورت تفصیل له نوشیروان قلندر واوري.
د امریکا نائب صدر مایک پینس د زیارت په ورځ په بیجنګ تور لګولی چې دوی په امریکا کې بل قسم صدر غواړي او د دې کار لپاره د امریکا په جمهوري نظام کې د لاسوهنې تورونه پرې هم لګولی دي. د ویلي دي چې دا کار راپارونکي او ډېر خطرناک دی. مایک پینس وایي چې چین د امریکا د سیاسي نظام د هدف کولو هڅې کړې دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو اونۍ وړاندې ویلي وو چین د نومبر په میاشت کې په امریکا کې د کېدونکو منځمه مودې په ټاکنو کې د مداخلت هڅه کوي او زیاته کړې ده چې نائب صدر مایک پینس به په دې نور تفصیل ورکوي. د سیډن په اداره هټسن کې خپلې وینا په وخت مایک پینس د دغه خبرو وضاحت کړی دی. مایک پینس په خپلو خبرو کې تور لګوي چې د چین کمیونست پارټي د امریکا نوموتلې کاروباري ادارې د فلمونو سټوډیوګانې، یونیورسټیانې، تھنک ټینک، علمی کارپوهان، خبریالان او ریاستی وفاقي ادارې په هدف کوي. مایک پینس وایي د استخباراتي ادارې چارواکو ورته ویلي دي روس چې دا وخت د امریکا د مفاداتو په ضد څه کوي په مقابله کې چین په ټول هیواد کې دغه کارونه ترسره کوي. مایک پینس په چین په راتلونکو ټاکنو کې د مداخلت تورونه
ولګولي.
دی وایي د تشویش خبره دا ده چې د کال 2018 په ټاکنو کې په ولس کې په غیر متوقع توګه چین اثر پیدا کوي او بیا د کال 2016 د ټاکنو لپاره هم د ماحول جوړولو هڅه کوي. مایک پینس په هټسن اداره کې د وینا په وخت ویل چې د استخباراتي ادارو نه ورته کوم معلومات په دې اړه ورکړی شوی دي. د هغې د ځینو خاص برخو جایې اخیستې دي او ځینې دا وخت د عامو خلکو لپاره موجود هم دي. د امریکا د قومي سلامتي چارو سلاکار جان بولټل د مایک پینس د خبرو وروسته په وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي دي نائب صدر د هغه اطلاعاتو په بنیاد دا خبرې کړي دي کوم چې په تیرو وختونو کې پټې پاتې وي یا بیا راښکار کړي شوي دي. بولټن ویلي دي مونږ نور هم د ډیرو خبرو نه خبر یو چې لا پټې دي خو په دې اړه د نور معلوماتو اخیستو لپاره هلې ځلې روانې دي. مونږ غواړو چې د معلوماتو اخیستو سره سره د دغه معلوماتو سرچینې او طریقې هم محفوظ کړو. په دې وجه لا نورې څرګندونې په دا وخت نشو کولی. جان بولټن ویلي دي د چینایي هلو ځلو پرنګه نیټورک یې وړاندې نه دي لیدلې خو دا یو ډیره سخته او سنجیده مسله ده.
او اوس هم ورسیږي یوې ادارې ته چې د امریکای د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د بیګار او د جنسي کاروبار د پاره د سړغو خزو او د ماشومانو د خرص خرصون په ناولي کاروبار کې د دنیا په ملکونو کې ایران په دریمه درجه کې راغلی دی. د انساني سمګلینګ په حق له د امریکای د خارجه چارو د محکمې په تازه رپورت کې ویلي شوی دی چې د دریمه درجه په ملکونو کې د ایران نفس قطبی کوریا، بیلاروس، شام او وینزویلا دی. د خارجه چارو د محکمې په رپورت کې ویلي شوی دی چې د جنسي کاروبار او په بیګار کې د نیولې شوو ښځو، نرو او د ماشومانو لپاره ایران د یو لوی پړاو کردار ادا کوي. په ایران کې د نور لوټمار نه علاوه انساني سمګلران د دیارلسو نه تر اوولسو کالو پورې د عمر ایرانۍ جنکۍ په هر ملکونو کې د خرصون دپاره بوزي. په دې لړ کې د بیګار او د جنسي کاروبار دپاره ایران ته په کډه تلي افغان ماجر ډیر په اسانه سره ښکار کیږي. د ایران پاسداران انقلاب افغان نارینه شام کې د جنگ کولو دپاره مجبورۍ. منظمې جرایم پیشه ډلې ایرانیان او کډوال ماشومان یا خو تختۍ یا قیمتن واخلي، بیا دغه ایرانیان ماشومان خیرمارۍ ته مجبورۍ. د کاروباری جنسی زیاتی په خاطر دوی سره د سوخت د پاره ودونه هم وکړی شي. دا ودونه د یوې ګنټې نه واخلي تر یوې هفتې پورې وي او دا نن سبا ورځ په زیاتی دي. خو د امریکې د خارجه چارو محکمې ته معلومه شوې ده چې د ایران حکومت د انساني سمګلینګ د مخنیوي د پاره سکوټلي اقدامات نه کوي. حکومت نه خو د انساني سمګلینګ د مخنیوي د پاره سپلټنې کوي، نه د هغو ایرانی چارواکو خلاف سکار روایی کوي څوک چې افغان مهاجر په شام کې جنگ کولو ته مجبوروي. حکومت د انساني سمګلینګ د لاسه ډس خوړلو خلکو ته د تحفظ په ورکولو کې هم پاتې راغلی دی. په اصل کې لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د دې رپورټ د خورولو په وخت دا خبره په ګوته کړې ده چې د بشري قاچاقۍ ښکار شوو خلکو ته د خپلو مجبورو په سر سزاګانې ورکولې کیږي. د مثال په توګه ایران کې د انساني سپګلینګ په ذریعه بوتلې شوي خلک بدفعلۍ کې ونیولې شي، کومه چې په دوی په زور کولې شي نو د پانسۍ سزا ورته ورکولې کیږي. دا د یو بدعنوانه حکومت د انصاف یو ډیر بوګنوونکی شکل دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې د نورو اقداماتو نه علاوه ایران ته په کلکه سره ویلي دي چې د بیګار دپاره په زور بوتلې شوو خلکو ته د دوی د مجبورو په سر سزا نه ورکوي، بلکې دوی ته دې تحفظ ورکي، د انساني سمګلینګ کاروباریانو ته دې سزاګانې ورکي او د خپلې خوښې جنگ ته دې د دې خلکو د لیږلو کار نه لاس واخلي. د خارجه چارو وزیر پومپیو په آخر کې وویل چې په دنیا کې د جدید غلامۍ لپاره هیڅ ځای نشته. امریکې په سفارتي او عملی ذریعو دې مسلې ته خپل پوره پام ګرځولی دی او د دې عالمی لعنت خلاف به جنگ جاری ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ ډیوه ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې سره رسیږو د نن سهار د درې ساعته خپرونې وروستیو شیبو ته. تاسو د امریکا غږ نه وروستي رپورټونه او خبرونه واوریدل، خو هیر مونږ نشي چې د ورځې په اوږدو کې هم کولای شئ چې فیسبوک او ویب سایټ ته زموږ راشئ او تازه رپورټونه او تازه خبرونه څخه ځان خبر کړئ. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خپرونې پیل شي. تر بلې خپرونې تاسو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ. Thank you.